آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسې په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه به سره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زاب منانې زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوې ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاط سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې ورنه شکوې چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
د کوم چې همکاران جوړ روغ اساس خپل نیکمرغه ورځ مو را پیل کړی دی. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یاسمین ساده تاسو کوریا بارکزی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کله کا غندو د کچې دا د وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي چې نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوته لار خلاصه کړه چرکیان لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاته د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پورې ورسیږي د غزنی په هنتون د لوی نسل هنتون لقبل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد ایفي اقتصاد د عمل نشي کولی چې پاتې دوام ورکړو. نو زه نوې محصول يم. غواړم د چروک بد ورسېږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورکړه کړي یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بل راچا ورته زیات کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې هغه سره زنانې دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګړي چې کومه خوراکي نه چکا کې نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراکي شخص ته نه سرپناست. نو خدای دې وکړي تاسو دامه او بدرګه کې او شروع کوو. السلام.
دل سوز یم له خوښ ولې څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه دې د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کومه. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظه خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي بره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي دلته. چې هر څوک یې لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته چې د هغې سره رالېږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د سلامتی وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړه اوسي. ایا تا نه غلې ډېر ورنه مرارزي ورته کړې خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو. که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خبره وړې ده، انټرنیټ ډیر کمزوری دی، خپل خو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزوری، زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسو د سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نو په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشلی، خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې یا د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور کړئ، ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز راځم، د شرشو له سره خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې ځای ورسیږي، زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام علیکم کی ہیلے ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال رس کنا تک دی سیدون ک زمج رخا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹ شبکہ لری نه سڑک پوخ دری نه کلینک لرو زاد فلو چروا کو زخدا ہیلے درم سیدا مو تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وکړم. دغه مې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو په اړه باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي. نو تاسو د آزادی ریډیو له خبرو څخه دا راځي چې هغه د چارواکو ورسوي، شاید هغه د دې په ځای ته کار کوي او په دې پیډه ته دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې ده غریبانو ته، غواړي چې دوی باندې کار وکړي، په سړک کې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوندو نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو، او زمونږ اخرنی امتحانونه او اخرنی سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې، که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی، هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده ماسپښین نیول یو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مارات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري، اما مکاتب پاتې شوې. نو د هغې لاین سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې به کور کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. همدغه په فکر کې به مې راتلم که چېرته اوس پوهنتون ایله وي، زما به اخرنی سمستر خلاص وي، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم، یا هم مستری ته ثبت نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول، دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي، هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا، که دا راته ووایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده؟ او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسواه د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم. اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد ده، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته ښایسته ور سره کښېنم زده کړم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نخواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړي یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې دې ښه نه لګي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان ته رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاری هم لاین نیولی که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو، که په کور کې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته وایي چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت سره دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل، چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، مونږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه، تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم. خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم یا چې منتظر هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په آخرنی سمستر کښې وي، امتحانونه مو آخرنی وه، نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ، که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم او هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم، سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم، خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي، دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې، که جملو کې لنډ بیان کړې، خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه، نه خبرې وکړه. هغې چې خبرې کولې، نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی، فکر وکړئ مونږ هم هغه حالت کښې اوس یو، کور کښې یو، په وطن کښې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده، مونږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده، زمونږ وظیفه ده. که چېرته مونږ تعلیم وکړو، نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي، هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله، د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري، او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 2 و 2 و 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 2 و 2 و 1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0 و 3 و 3 و 2 و بله شمېره وایم 0 و 2 و 4 و 3 و 4 و 3 و 4. والسلام باحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
شمع چلے جی گلان پالر جمی
سلام ہوا دل ہو سا
آزادی ملما.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر له کلونو راهیسې د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر، چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لا زده کوونکی و د ازادۍ رادیو دایمي همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ راډیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډېر مننه تکل صاحب، زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګ نور خلق هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبریال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکې کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریک کم، ترڅو یو خپل شهرت پیاوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل دې خپل سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو، بی بی سی او نور رایګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم وروپیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي. او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خپرې کم. او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه مونږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمېر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وایي چې حلیمی صاحب ته چې لایب راځي یا مونږ ته معلومات وړاندې کوي، مونږ هیڅ په مسافرۍ ژوند باندې پوهیږو نه. د ستا د لایب په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت، مونږ دا فکر کوو لکه چېرې مونږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر ورونه وایست، مطلب مو دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر ورونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر ورونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه، ترڅو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري. دوی به د دې لپاره زه لایب راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم، ترڅو د خپل وطن امدا خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې له یوې خوا تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوئ، دغه وخت خپل څنګه ویشئ؟
محترم تکل صاحب، لومړی خوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویلو، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د خون کې په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خوا ته، زه بیا همدا مدني فعالیت ترسره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم، آیا دا حقیقت لري دروغ دي. کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د آینه وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپښین د 12 بجو نه وروسته په دې شیانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بند دنده لرم، په بند وظیفه باید اجرا کوم، ترڅو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخه یو، ترڅو هغه څه چې مونږ خپل نیوزه د نور نه پښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو، او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر سه مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله، تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسی کمپیوټر مهم په پیښور کې ویلی دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی کا خبر یو کم دي، څمکنی علي لسې اول دي. زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3000 نفر حاضر دي، عمومی شمیر چې کوم دا 2000 د زکونکو شمیر دا یو تر سال پورې د خونکو شمیر دا د ډیر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زکونکو جدید بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، ډنډی پټان نه راځي، خپل سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتبو کې دي او خون کې هم دي بیلابیل ځایونو څخه راځي. ډنډی پټان ولسوالۍ خون کې هم زموږ سره شته دي، لژمنګل ولا شته، جنې خیل ولا خون کې هم سره شته. دوی جامع جنې راځي خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمو نه راځي، دوی په کومو وسایلو باندې راځي، څنګه ځان تر ښوونځي پورې را رسوي؟
خون کې چې کوم دي دوی په کرایو موټرو کې راځي او زیاتره خون کو دا موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکلو کې راځي. دا نور کوم زکونکې چې کوم دي دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمېر دکانداران دي پرځان دي پټان ولسوالۍ والا دکانداران دي څمکنه کې دلته د قانون دي، د سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته او د بازار سره نږدې چې دی څمکنه علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دی خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمېر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي او ځینې خلک د غاړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غاړ موټر دا کې سپارشي، پیک اپ موټر دا کې سپارشي. زیاتره د روان زړه کې رحم لري دي زکونکو څخه کرایا نه اخلي. بس دا ستونزې شته دي چې لیلر سخو څخه په موټرو کې زکونکو راځي. کله نه کله چې زکونکو ته موټر پیدا نشي نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر ښوونځي پورې ځان را رسوي، دا خو به متفاوتې فاصلې وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کوم سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله موږ تاسو د کونکي راځي تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سړکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته راسي.
ځینې زده کوونکي 6 بجو راځي، کوم چې لار سخو ولادي، کوم چې نږدې سخو ولا شي دا تقریبا 9:30 بجو بیا ته رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم ویلي چې ها کسان چې لار ولا بیا غوته به سپرشي ورکړ شي تر څو د ډنډی پټان ولسوالۍ ولا پامه غځي کې زکړي وکړي، جن خیر ولا پامه غځي کې زکړي وکړي او د لجمنګل ول پما ځای کې زکې وکي. محترم تکل صاحب د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نږدې د سم ډنډی پټان زمون سره نږدې ده تقریبا قدر توان چې زچ د خپل کور نه څمکني علي لسی ته زم د لجمنګل ول سولي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې ازیر وي. امدارنګا د ډنډی پټان ول زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې ازیر وي، د جنخیر ول زمون مخ کې ازیر وي. د سخی چې دي د کوم سخی چې ول سولي پر مربوط دي د دا وزه چې کوم خلک راځي دا ډېر نږدې دي تمکنه او هغه ته علي لسی ته تمکنه او ولسوالي چې کوم زده د شپږ ولسوالۍ منځنۍ نقطه کې کرا لري لکه ځدیاریوب دی، احمد خیل دی، لجمنګل دی، ډنډی پټان دی، جنې خیل دی. تقریبا دا سخه چې د مرکزی نقطه دا ډېر نږدې ده پر ځان د جنې خیل ول چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د تمکنه ولسوالۍ شارینه بازار سره 5 کیلومتر نه کې پروت یم. ای زمانه دي نورو ولسوالۍ زکونکو مخ کې راځي، که خون کې دي هم مخ کې راځي. دوی زموږ نه وخت رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپل ولسوالۍ کې یا د دوی سیمو ته نږدې خوندې نشته.
تا کله چې خوندې شته دي زکونکو ته خوند نه ورکوي. دوی وایي چې په خپل سخو کې زکړې هیڅ خپل برالیتوب ته نشي رسیدل. دوی ته خوند نه ورکوي. دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالۍ هم ده، مرکزی لایسه هم ده، د دې لپاره دلته راځي. زیاتره چې کوم زکونکو راځي دوی دا په بازار کې دکانونه لري، تجارت کوي، د دې لپاره هم راځي. او لږه منګر ولسوالۍ کې لایسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ ته خلک راځي لایسه شته، متوسطه شته، ابتدایا ښوونځي هم شته دي. زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري، دکانونه لري، تجارتونه دي، د دې لپاره هم راځي. او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو همدغه زده کوونکي چې دوی وایي چې زده کړې به هم همدلته لنډې تر سره کړو په بازار کې تر څو د 12 بجو پورې په لیسې کې زده کړو ته ادامه ورکړو او د 12 بجو څخه وروسته په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکړي تر څو د ماښام ټیم چې شي بیا خپل کورون ته ځي. زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کونه نیولې دي، پلاران شپې کې خپل بچان هم ورسره دي همدلته شپې کوي، پلار سهار ټیم کې بیا دکان ته ځي، زوی مکتب ته راځي.
حلیمه صاحب، تاسو له کور نه تر ښوونځي پورې څومره لاره ځئ؟
مون خو پلی مزل کوو، بایسیکل مون سره نشته، پلی مزل کوو. تقریبا چې د پښو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسېږم، لیسه ته زه 15 دقیقو کې رسېږم.
حلیمه صاحب، په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ، په شارناو سیمه کې خلک، شاوخوا ملګري، د ښار اوسېدونکي، خپلوان، عزیزان، دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري، ما ټول خلک دلته پیژني، او ما ته خپل دلته ما ته د خونکي په صفت، یعنی معلم په صفت، ما ته څوک غږ نه کوي. ما ته وایي چې سمیع الله حلیمي تندر د ازادي راډیو خبریال، ما ته خپل خبریال لپس دلته کول کیږي، او مشورتیا هم همدلته زیاته شوې ده، او خلک ډېر خوشحال دي. ما ته خپل ځوانان وایي، او همدارنګه د کلي سپینګیري مدني پالان، دوی ټولر ته وایي چې بس الله دا ستا په څېر مدني پالان ډېر زیات کېږي. ته زموږ د سیمې حال، ته د نړیوالو رسنیو رسوي، ازادي راډیو ته او ازادي راډیو نه هم ځانګړې مننه کوو چې د ستا غږ چې زموږ د ستونزو په باره کې د خبر کړی دی، هغه تر نړیوالو رسوي، تر دولت چارواکو رسوي. دوی هم په دې باندې زیات خوشحاله دي. بل خبر دا چې 1999 کال کې زه کونړ ته تللی وم، هلته ما د پوهنتون محصلین را باندې راغلل. ما پوښتنه ورته وکړه چې جومات ته کومه لار تللی ده؟ دوی راته وویل چې دا لار تللی ده. ما ته وویل چې رښتیا ته د کوم ځای؟ ما ورته وویل چې زه د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالی یم. محصلینو راته وویل چې ډېر ښه، چې دا د سمیع الله حلیمي تندر د ولسوالۍ والوي. تقریبا ډېر زیات خوشحاله شول. همدا ازادي راډیو برکت چې نن ما په مزار شریف کې خلک پیژني، کونړ کې پیژني، د لرې ځایونو خلک ما ته ټلیفونونه کوي. زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته، نو دوی چالته ورته وایي، یا سودا کوي، تجاران، یو ورته وایي چې د کوم ځای نه راغلی، پکتیا نه، څمکنی نه. نو حتما زما پوښتنه کوي چې هلته پکتیا څمکنی کې د سمیع الله حلیمي تندر په نوم یو کس دی، ازادي راډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي، ایمیلونه لیږي، غږیز پیغامونه خپرېږي، دا پیژني؟ هغه ورته وایي چې دا خو زمونږ ډېر مدني فعال دی، بس ډېر خوشحال شي خلک. تقریبا درته وایم چې زه ننګرهار ته تللی وم، هلته خلکو سره مې ډېر عکسونه واخیستل، مرکې مې وسه وکړې، سیمه ییزې مرکې دي، فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره. نو ډېر خلک خوشحال ول. همدغه د ازادي راډیو برکت دی چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي، او زمونږ د کلي او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډېره زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوئ، تاسو ویل چې 2000 زده کوونکي لري دغلته، له کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟
ستونزې خو دا دي چې یو طرف ته د زده کوونکو شمېر تقریبا 2000 ته رسیږي. بل خبره دا چې د اول نه تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي موږ زیاتره وخت د سرپنا لپاره څه لرونه، دوی زیاتره د لمر وړانګو ته کښېني، هلته په عذاب شي، او د زده کوونکو لپاره د کوزي موږ نه لرو چې لاندې دوی په کښېني، خاورو کې کښېني. کوم کوزي چې ول مخکې هغه ډېر خراب شوي دي، هغه د کاره وتلي دي، د زده کوونکو د ناستې ځایونه، نن حویلۍ کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سهولت نشته، تخته نشته، مرکر نشته، دی لاندې کوم پوزي دي چې شاګردان په کښېني، هغه نشته، دا ستونزې دي. بله خبره دا چې موږ د کتابونو ډېره غټه ستونزه لرو. تقریبا د دولت لخوا هم موږ ته خبره کول کېږي چې نوي کتابونه راځي، کتابونه نشته په سیم کې. کتابونه د 2 زده کوونکو سره وي یا تر 5 پورې زده کوونکو سره وي. کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده، کتابونه هیڅ شتون نه لري. کله چې زده کوونکو ته موږ کورنۍ دنده ورکو، سهار چې کورنۍ دنده نوي لیکلې، موږ بې ذاته کړو یا یې ووهو، دوی وایي چې محترمه ښوونکیه، تاسو باید لومړی موږ ته کتاب راکړئ، تر څو کتاب موږ ته راکړئ، موږ به کورنۍ دنده ولیکو، درس به زده کړو. او بل اخر ستونزه دا ده، زیاتره وخت موږ دوه مرسیبل لرو د اوبو لپاره، زیاتره وخت زموږ ماشومان تیږي وي، پټنکۍ کې اوبه نه وي، د اوبو ستونزه هم ډېره زیاته ده. دا درې ستونزې موږ تر ټولو مهمې دي، دغه باید غم وخوړل شي، دا ډېرې ستونزې دي.
په دې ستونزو باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو، خو تندر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل له منځه تللی دي. ستاسو په ښوونځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یوه برخه ده؟
کوم زده کوونکي کورنۍ دنده نه لیکي، مخکې داسې کېدل چې وینا به ډېره زیاته وه، اوس مهال وهل شته دي خو ډېر کم شوي دي، اوس لږ لږ وهل کېږي، ډېر نه. ځینې خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ دنده نه لیکي، د هغو پلارانو سره هم موږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ دنده نه لیکي، سبق ته نه زیریږي، یا خپل سار د ښوونځي څخه بغیر د ښوونکي جزې وځي راوځي. خپله موږ ته د کورنۍ پلارانو ویلي چې زما زوی به وهوی، که دې موږ زیاتره وین بند کړي دي، یعنی موږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړی دی،
حتی که د کورنیو لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي، میندې پلارونه اجازه ورکړي. د معارف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولی او نورې طریقې دي چې هغو زده کوونکو ته چې خپل کورني کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکه دي هغو سره مرسته کیږي. د دغې ستونزې د حل لپاره یعنې د ماشومانو زده کوونکو د وهلو د دغې دود د له منځه وړو په برخه کې تاسو څه کړي دي یو مدني فعال په توګه؟
لومړی موږ داسې کړي دي چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول، په نوي نظام کې هم د زده کوونکو لپاره وهل بند دي. موږ ته د مشرانو دا یادونه سپارښتنه هم کړې ده چې زده کوونکي باید ونه وهل شي، تشویق شي. باید موږ خپل ماشومان پسې ډېره خواږه کوو، په ډېره مینه ورسره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو. پرون مو یو زده کوونکي هیڅ کورنۍ دنده نه لیکله، بیا مو داسې چل وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې قلمونه واخیستل. یو زموږ ماش کم د خپل 5000 افغانۍ ماش ته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخیستې، قلمونه مې واخیستل. ها زده کوونکو چې کورنۍ نه لیکله، زما خبره نه منله، هماغه زده کوونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ورکړه، یو مقلم ورکور ته وویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ، دا د قلم کا آئندہ کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته. اما کومې کتابچې هاو زده کوونکو ته مې ورکړې چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دنده نه لیکله. کله چې ما کتابچې ورکړې نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول. کوم ته چې ما کتابچې ورکړې هغوی په ډېره مینه کورنۍ دندې ویلې، کلې کار په روان کړی دی. موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زده کوونکي وینوهو او همدارنګه کورنۍ دندې هم پولی کی. یو ټولګي کې یو زده کوونکی بل و، یعنی زه تقریبا نگران هم وم، ورته وویل چې بو زلته د لباس خبره ده، کوم زده کوونکی چې لباس نه عملي کړی په سیمپونو کې نه پرېښودل کیږي. اما زده کوونکی ته مې وویل چې ته ولې خپل لباس کې نه راځې، آیا د معرف خبره نه منې، د استاد خبره باندې تانه بده تاثیر کوي، څه لاته اول کښې دی هلک چې په ژړا شو. ورته وویل چې ستونزه څه ده، ویل چې زما پلار خو وفات ده، زه ورور نه لرم، هیڅوک هم نه لرم، لباس نشته. بیا مو خونکو څخه چندا وکړه، خپله مو چندا وکړه، دکاندار ته ورغلو، اما هلک ته مونږ یوه جوړه پرې کړه تر څو مو درزي ته ورکړه، ناپ پیت نه ونیو تر څو یوه ښه جوړه ورته جوړه کړي. کتابچې مو هم ورته په شخصي لګاه باندې واخیستې. اما زده کوونکي مونږ ډېر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس سم شي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه ډیره زیاته سنیولا حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي. تاسو کلونه کلونه کیږي چې د آزادی رادیو له ځانګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. آزادی رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه، ډېره ښکلې پښتن دې وکړه، داسې پښتن دې وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړي. مختارم لومړی چې آزادی رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل. په هغه وخت کې موږ د کلي کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې آزادی رادیو نوې جوړه شوه. نو لومړي ځل لپاره موږ د آزادی رادیو د 12 بجو د خپلې خوښې سندر پروګرام اورېدو چې ابراهیم امیری او صالح جان پر مخ وړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چې هغه وخت کې بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټۍ کې د پسبک شمېره یو صندوق کې خو ما هماغه ځای کې هم ډېر لیکونه آزادی رادیو ته لیکل. یعنی زما مینه د هماغه د 12 بجو د خپلې خوښو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفونونه کول رادیو ته، د هماغې ورځې را په دې خوا چې ما د آزادی رادیو سره مینه پیدا شوې ده، نو د هماغې ورځ نه را په دې خوا ما د آزادی رادیو د خبرونو اورېدل هم نه دي قضا کړي. او بله خبره دا چې بیا چې آزادی رادیو د 1700 میرې د اسمسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالاتو مخابراتي شرکت دلاره، نو زه چې بیا ما رادیو چلانه کړه نو ما د خلکو پیغامونه واوریدل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبه ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورسته شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما زړه ودګیدو ما چې آیا زما پیغام خبري کې نه، او کوم موضوع چې مالک کله اسم دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو بیا ازادي راډیو کې سلیمه مسالی پروګرام په مخرو هم وخت بیا ما یو پیغام ورګلو نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خبر کو د نورو په خلکو پیغامونه هم ول بیا هم داسې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه د ازادي راډیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید په رسنیو کې ازادي راډیو تعقیب کړئ د ازادي راډیو خبرونه ډېر په زړه پورې دي په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي نو زموږ ملګرو هم همداسې وکړل چې ازادي راډیو خبرونه اوریدل بیا ما خلکو ته ما ټلیفونونه زیات کول چې زه ازادي راډیو ته د اوس په موضوع پیغام لیږم خبر مې ورکړو پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کومه ستونزه ما به چې پیغام ولې ګلو نو اما پیغام به خپرېدو ما ته به خلکو ویل چې ډېر مننه چې زمونږ اپال چې اړن شوی
حلیمی صاحب وبخه داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا دې د رادیو لاره اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه تاب خپل سترګو لیدلې وی
بالکل ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوګونه هان باندې اوریدلې دا لومړي ځل لپاره کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې ما چې ازادي رډو ته SMS ولي غلو یا ازادي رډو زما SMS چې خپور کو خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو اي دا سوند پر اختیار د حقیقت لري ما ورته چا حقیقت لري بیا د دې ټیم انجینري سیور ټیم کسان را ل شبکو سوند جواب وخت کې امنیتي سوند هم زیاته و د امنیتي سوند لامل چالتا د طالبانو له خوا شبکې بندې دي د دې ول چې د طالبانو له خوا شبکې بندي کې دلته سوند نشته کوم ستونه چې دوی حل کړه بل ستونه چې کومه د جن خیرو ترمنز د څمکنې کوم سړک شیدا خام د ما به چې پیغام ورې غلو نو امغه پیغام امدا د ازادي رډو برکت وکیلان ترسیدو وزارت ترسیدو وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونه چې دا زمونږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلل ته خلکو سر به غونډي کولې امدا به هم وایي چې سمي الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رډو ته پیغام لیکلو امغه پیغام چې خبر شو مونږ امغه پیغام واوریدلو لدې کبل مونږ دلته راغلو امغه ستونزه مونږ حل کوو او همدارنګه د درځه خېلو پل شو خراب ما چې کلا امغه پل په اکلا ازادي رډو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو نو چرواک واوریدل خپل چرواک راغلل زیره وختم امغه د پل نوې اغه سر یو کړه پل له سره جوړ کو یعنی ډیر دسترونه دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړې دي ازادي رډو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي دا چې خبر شوې دي لوړ پلو چارواکو ورېدل دي دوی خپل سخی ته رغلي دي کوم دا چې ما ته خلکو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي هغه کدي معرف سند ده او کنو رقم سند دي په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل تاسو د 2002 کال کیسه وکړو لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل په دې وخت کې تاسو وظیفه دندمو څو یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندزي کې وای
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په خوندزي کې شاګرد ما تقریبا څلارم نه ما انکانر کو پنځم ټولګي کې ومه زه ما په وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رډو مخ په لا ګرځول ما زه چې خوندزي لمه په خوندزي ځان سره رادیو وډاله ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د مخوندې څخه رسخه شم بیا رادیو اورم تو څو ځلې منه رادیو کا ویني والا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته چې زه د رادیو مینواله ما زه خپل کورنې دند هم ساتر سومه دي خون کو هر خبره هم منم نو تاسو به زما ته د رادیو جزارا کړی او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه کوم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوم کې ما چې ما د ازادي رادیو سره مینوا ازادي رادیو په ډیره مینورې دا خوانځي کې ما هم خبر زده کوم کو تول چې ازادي رادیو باید تاسو واورای تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینا سره اوریدا او وخت کې موږ کلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینا سره اوریدا او کله بچ دي 2 بجو دي غرمه سندر پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه من بندر کول او کله پټای کی کله د خبر کی دکان کې کله د بازار خو دوی سازه کې اما د ازادي رډیو 12 بجو سندر پرګرام تر 2 بجو پورې د خپل مینوال سره موږ په ډیر مینه سره اوریدو او ډیر ځات به ته خوشاله او موږ دا فکر کول مخ پر هم دا وایي چې کاش کې د ازادي رډیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخ کې جوړ شوی وای
سمي الله حلیمی تندر لتا سډیر زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو
په دې ځانګړې خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادۍ رادیو میلمه شوې.
ډیره زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادۍ رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زه په ډیره مینه دي مشم تومره په دې خو تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یو ریزره په دې خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وي چې ازادۍ رادیو کې زمیل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زه په معرف کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ماته وخت راکړ شو چې زه په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زه په کلی کې د کلی جماعت مخې ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کوو امدارنګ پټای ته ځو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زمونږ ستونزې تر لوړ پړو مقاماتو رسولې دي امغه لوړ پړو مقاماتو زمونږ ستونزې حل کړې دي راغلي هم دي او په وې داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه زده کړې دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پټوګه او جر اثر ولاړې ما زکړې ته ادامه ورکوم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنه کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او همدارنګه لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړانه سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش په زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینه ورځ په ورځ نور هم سره زیاتېږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.